شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شیبری هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. طاهر روشان د تخنیک په برخه کې را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. واشنگتن غواړي چې په افغانستان کې خپلې دوه مهمې اډې وساتي او تمه ده چې د افغان سولې پر اجنډا ژر خبري پیل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
دوحه کې راتلونکي اونۍ د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او بحثونه پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوي زور زیاتۍ راپورونه څېړي، او د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې تکرار کړې. بشپړ خبرونه په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د راتلونکو اونۍ لپاره به د دوی او طالبانو ګډه کاري کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. د دولت د مرکچی پلاوی غړی او ویان نادر نادری وایي د دوی لخوا به د بحث وړ یو اصلي موضوع په افغانستان کې اوربند وي.
تصمیم ونیول سو چې د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلېږي، چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
دوحه کې دواړه لوري له نږدې درې میاشتو خبرو وروسته پرون د بین الافغاني خبرو پر تګلارې سلا شول او عمومي ناسته وکړه. ملګرو ملتونو، ناټو، امریکا، پاکستان او د افغانستان د دولت بیلابیلو شریکانو د دغه پرمختګ هرکلی کړی. له دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو مرکچیانو هم ویلي وو چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې پر اوربند بحث کېدلی شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوي زور زیاتۍ راپورونه څېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغې ویډیو کاروالی معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتۍ پکې ښکاري. دغه ویډیو تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. ایراني چارواکو تر اوسه د خپرې شوې ویډیو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په ایران کې څو ځله له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی شوی چې هریرود سیند ته گزارول او پر موټر ډزې تازه او لوی پیخي وي. نږدې شپږ میاشتې مخکې تهران ته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر د سفر پر مهال ژمنه شوې و چې له کډوالو سره به د تاوتریخوالي پیخي نه تکرارېږي. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراود ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې دی. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې د ولسوالۍ بازار او ټولې دولتي ودانۍ د محل د افغان ځواکونو په لاس کې دي. شیرزاد وایي د عملیاتو د ځان لامل دا و چې دوی ملکی کسانو ته له مرګ ژوبلې ویره درلوده. محمد عمر شیرزاد پر بې ځایه شو خلکو غږ وکړ چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. شاوخوا شل ورځې وړاندې دهراود د طالبانو لاس ته ورغلی و. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوې نوې ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. په دغه شپږ څلوېښت دقیقې ویډیو کې چې بیګا د ښاغلي ټرمپ پر فیسبوک خپره شوه، ټرمپ دا خبرې خپلې ډېرې مهمې څرګندونې یادې کړې دي. نوموړي سپارښتنه کړې چې ستره محکمه باید هغه څه وکړي چې د هېواد په ګټه وي او د ټاکنو پایله لغوه کړي.
What was called election day. Now we have
مونږ په خوا د ټاکنو ورځ درلوده، خو اوس د ټاکنو ورځ اونۍ او میاشت لرو. د ولسمشر په توګه زه تر دې بل لوړه دنده نه لرم چې د امریکا د اصولو او اساسي قانون دفاع وکړم. له همدې امله زه ژمن یم چې ټاکنیز سیستم خوندي کړم، هغه سیستم چې اوس تر همغږي برید او کلابندۍ لاندې دی.
ترامپ یو ځل بیا وویل چې د امریکا د نومبر د درېمې نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنه شوې ده، هغو ټاکنو کې چې سیالې جو بایدن بریالی اعلان شو. بل لورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شویو ناروغانو شمیر له یو لکو واوښت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستر شویو یو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا ویروس له امله هم پرون 2023 تنه مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ و. په دې توګه په امریکا کې په یوه اونۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له یو میلیونو واوښت. د پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې تازه بریتانیا د واکسین تطبیق تایید کړی او دغه راز یو شمېر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د کورونا پر ضد واکسین تولید کړي او په خلکو یې وویشي. او روسي خبر دا چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباخ په جګړه کې له اسیر شویو ارمنی تبر سرتیرو سره ناوړه بشري چلند شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل ډبول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډالې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوی دی. په راپور کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یو شمیر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سوکانو او لغت وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوي ارمنیان مجبور شوي چې د آذربایجان بیرغ ښکل کړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ستاینه وکړي او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپکې سپورې ووایي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 1. هرات اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 2. مزار شریف اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه 2. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 9. اټکل شوې ده.
دا ستیر دو ماشامنه خبری مجله آوره. واشنگتن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي خو دوی اډی ساتي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي.
د دوار خواهو لطرف یو گد کاری کمیته اخبال کار به شنبه باورز پیلهی.
در افغانستان در کانون و پترولیم وزیر هارون چخانسوری وی پا دروشت ولایتونو که در کانون و صحیح معلومی شوی چه دو طلبه تا به ورنده کری.
یو مادود کسان زورمندان دی چه مادن و بنده پراته دی او غیر قانون استخراج که و قچقیه.
او در خبری مجله پورستیو که دا د ډرون ژغ دی چې په اسرائیل کې د شپنو کار کوي څاروي پی. د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمیدو پلان تصویب کړ. د دې پلان له مخې 2000 امریکایي عسکر به په څو راتلونکو اونیو کې له افغانستانه ووځي، خو امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې دوې اډې وساتي. د امریکا لوی درسیز دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې په پلازمینه قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې خبري نوي پړاو ته داخلي شوې دي. سلطان محمد سرور راپور لري.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل واشنگتن له افغانستانه د 2000 عسکرو د ویستلو نه وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوې لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونه ویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم یې دې ته اشاره ونه کړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي، خو دومره یې وویل چې څه چې وروسته پیښیږي د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا د دغو لویو اډو مربوط ځینې وړې قرارګاوې هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي مخکې 2000 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له ویستلو وروسته هم د افغان پوځ روزنې او د القاعده شبکې او داعش پر وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوي غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي. ناټو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز فوربند موافقه وکړي.
ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په حق له تصمیم نیسي. د ناټو سرمنشي وویل کچېرې په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناټو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
په راپور کې مو د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ په وینا واورېدل چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې پرون وویل که چېرته د سولې خبرې سمې مخته نه وي تللې او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، بیا به هم ناټو خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په باور د افغانستان په شمال کې د ناټو ځواکونو مشي ته به جرمني ځواکونه، په لویدیځ کې ایټالیایي ځواکونه او په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د اروپایي هیوادو پوځیان یا د ناټو متحدان خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. ناټو په افغانستان کې نږدې 1000 سرتیري لري چې د ستولتنبرګ په باور تر نیم ډېرې د اروپایي هیوادو او د ناټو د نورو متحدانو دي، نه امریکایي. خو د امریکا د لوی درستیز په وینا امریکا به هم په افغانستان کې دوی پوځي اډې وساتي. جنرال مارک میلی دا خبره کړې ده، خدای نه دی ویلي چې دا به کوم اډې وي. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتو په برخه کې سرسلاکار نبی مستاق ازادي راډیو ته د دې اډو پاړه وویل
بګرام کې دوی ډیره سرمایه گذاري کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغو دوو مهمو اډو نه وي. د دویم اډه مشکل ده، څو ځای دي، شاید هلمند وي، شاید غوي بلخ وي، نو نه پیږم. خو پخوا هم دوی ته نه هدي ورکړ شوی وي، اوس چې دوی وایي چې دوه مهم عادي او نورې وړې عادي، هغه وړې عادي به شاید بیا اندازه به بیا هم هغه نهو عدو ته ډېره ورنږدې کړي، نو دغه نه طالبان خبر دي. هغو په خپل دوی سره په مصلحت سره دغه اضافي عسکر چې پاتې کېږي دا یې هم ورسره منلې ده او دغه عدې هم ورسره منلې دي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دي نشر شوي.
شغله مستحق په دې باور دی چې طالبانو په افغانستان کې د امریکایانو د دوو اډو له موجودیت سره مخالفت نه دی کړی. تمه ده چې طالبان د افغانستان د دولت له پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د شنبې په ورځ د سولې خبرې پیل کړي، یعنی پر اجنډا خبرې وکړي. دا خبره د افغان دولت د پلاوي غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه. له کابل ډیو نادر راپور لري.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د بین الافغاني خبرو پر تګلارې له هوکړې وروسته د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دواړو لورو ترمنز د شنبه په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پایل خبر ورکوي. د دې پلاوی غړي نادر نادری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاری کمیټه به د شنبه په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عام افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. تیره ورځ د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلاري هوکړه شوي او وروسته له دې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې هرکلی نه یوازې د هیواد دننه وشو، بلکې امریکا، ناټو، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو یې هم هرکلی وکړ او د جګړې له ښکېلو خواوو یې د اوربند او تلپاتې سولې سولې ته رسیدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکره د پلاو ترمنز د تګلارې پر سر هوکړې د دواړو لورو ترمنز د باور فضا رامنځته او سولې په لور ګامونه لنډ کړي دي.
د طالبانو په دې خبره پوه شوي دي چې جنگ د مسالې حل نه دی، ډېره برخه جنگ زمونږ د دې باعث ګرځېږي چې لکه نور مرانۍ راشي. او د سولې خبره نه درېږي، د سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کېږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان به بیا د اوسني وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغییر راولي.
د چهارشنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلي و چې د مذاکراتو دواړو لورې ژمن دي تر څو د سولې په برخه کې خپل رښتینی حل ځلې ترسره کړي. خو د جګړې د کمښت یا ورکم په اړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې په اړه د اجنډا بحثونو ته په تمه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوي پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغېز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکې سړېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري وای د هیواد اقتصادي شورا په یو تازه پریکړه کې په دروشت ولایتونو کې د قانونو د کیندنې لپاره وښ په تصاحي تصویب کړي چې دا وتلبي ته لوړاندې کېدو وروسته به عملی کارونه پیل شي. د ښاغلي چخانسوري له قوله د دې قانونو کیندل به په کلنی ډول افغانستان ته شاوخوا 150 میلیونه افغانۍ عواید راوړي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت په هیواد کې د قانونو د قانوني کیندنې په هدف د ځینو اقداماتو خبره کوي. د قانونو پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال وویل د قانوني کیندنو لپاره ځینې اقدامات تر لاس لاندې نیول شوی چې په عملي کې دوسر به په دې سکتور د خلکو تللې باور بیرته تر لاسه شي. خاغله چخانسوري وای د افغانستان په شاوخوا دروش ساحو کې د قانونو غیر قانوني کیندنه روانه ده، خو نو موړه په دې برخه کې ډیر جزئیات نه ورکوي.
پولیسي استخراج ته هم زمينه برابر او د مشارکت هم ایجاد ولته دوی استخراج کوي او غیر قانوني خرڅي چې تر څو خپل اولاد ته د شپې غل ډوډۍ ورته یو کټګوري ده. بل کټګوري هغه ده چې یو محدود کسان زورمندان دي چې ماده نه باندې پراته دي او غیر قانوني استخراج کوي او قاچاقي. بل کټګوري هغه ساحت دي چې نام نه دي یا د دشمن تر ولکې لاندې دي چې تروریزم ځنی طرزه کیږي.
د قانون او پټرولیم د وزیر له قوله په غیر قانوني ډول د قانونو د کیندلو د مخنیوي لپاره لامندي بنسټونو سره په ګډه کار روان دی څو مخېونی ولشي. هغه وی د افغانستان اقتصاد عالی شورا هم په یو تازه اقدام کې د هیواد په شاوخوا 22 ولایتونو کې هغه وښ په تصحیح چې ډول ډول قانون پکې دي او باید وکیندل شي تصویب کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر زیاتوي هغه صحیح چې تصویب شوی د دولتلبي او عملی کارونو وروسته به لدی ساحو په کلنی ډول شاوخوا 150 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه شي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې ساحو کې د راتلونکو 5 کلونو لپاره شاوخوا 800 میلیون افغانۍ پانګونه کیږي او شاوخوا 3000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې هغه سروې چې د افغانستان د جیولوژي برخې بنسټونو د بهرانيانو په همکاري کړي په افغانستان کې له 400 څخه زیات قانون شته چې ټولیز ارزښت 3 تریلیون ډالر دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولې شي. په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1 میلیون معلولین شته چې اکثره د جګړو او نشټو له امله معلول شوي دي. د دوی لویه برخه کار نه لري، خو یو شمیر داسې کسان هم پکې شته چې کار کوي او د خپلې کورنۍ یواځینی سرپرستان دي. خو د کورونا وبا د دغو خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. نن د دسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ ده. فیروزی عزیزی په کابل کې په خپل راپور کې له یو معلول سره خبرې کړې.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجی چې د شینجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد 13% او د نړۍ شاوخوا 6% نساجی تولیدوي. دا د چین په شینجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولید
بښنه غواړم. تخنیکی تیروتنه و د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د فشار پاړه چې پر چین راوړی دی وړاندې راپور خپرو. اوس پر راشو د معلولینو راپور ته چې فیروزی عزیزی په کابل کې چمتو کړی.
سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي هر ورځ د معلولینو شمیر زیات کړي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. 34 کلن محمد نسیم هم له دغو جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د یو توغندي د لګېدو له امله معلول څه. د دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یوه پښه پرې سوي دي. اوس سره له دې چې معلول دی، خود خپل 15 کسیز کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې ده.
چوکیدار کار میکنه.
زه چوکیداری کوم. د افغانستان د معلولینو همدا حال ده. دغه هیواد معلولین کند او شهیدان ورکړي. خدا شرایط چې ګورو د افغانستان د معلول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار پیوڅنډه کې پیو رستوران کې کار کوي. د کورونا وایروس پراوی د نسیم ځوان هم له ستونزو سره مخ کړای. د انداسي ورځ را یادوي چې دغه وایروس تخپلېدو لامل یې خپل کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
رستورانتونه تړلي وو ځکه چې کرونا وایرس هغه مهال زه اوسګار وم. تر دې ځایه به چې راغلم هوټلونه به تړلي وو. خالي به تلو راتلو، تنخوا مې نه لرله. څلور میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس مې ستونزه یو څه حل شوه، خو دا دې بیا وایي چې کرونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړي او ان دا چې خپله دولتي کلنۍ تنخوا یې هم ټوله نه ده اخیستې، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کرونا وایروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې سوي دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لالاسی ټوکو غرفونه د خوراکي ټوکو همدارنګه د مرکز په ګډون له والیانو سره په همغږۍ په ولایتونو کې هم د کاري زمینو له برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې دمه شاوخه 9000 کورنۍ برخمنې شوې دي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1,000,000 طبي او جنگي معلولین شته. دغه وزارت وایي له 200 یو سل 80,000 جنگي معلولین ثبت چې هر کال تنخواګانې ورکول کیږي. بلخوا د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10,000 کسان معلولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا وایروس د دویمې څپې خپراوي خبرې کیږي، نسیم او د ده په شان نور معلولین اندېښمن دي چې کیدای سي راتلونکي کې هم د دغه وایروس له امله د تیر په شان د دوی ژوند له ستونزو سره مخ سي.
ستاسو له پیغامونو
هم په ګاش مشکلاتو کې راګیر دي. والسلام.
زمرتوانه ګل احمد په نامه خبرې کوم. د هرات او د کندهار د کابل پر لارې باندې د مکور لکه د جنډه ده او د اقربا حساب پوستي زمرمر ډېر پازابي مرخصه د غټ مټر مټر روان یم. د کلات کوم د غره کم دی نورک په نامه یو پوسته ده. در مټر د 2000 افغانۍ 1000 افغانۍ غواړي. دا مکور کوم د 2000 افغانۍ غواړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل یې له اویغور او ترکمو مسلمانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. فریبا ساحر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجی چې د شنجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد 1.5% او د نړۍ شاوخوا 6% نساجی تولیدوي. دا د چین په شنجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولې وو او دا شپږم شرکت دی چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګ لخوا په شنجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاوي تولیدات منع کړي. د امریکا حکومت وایي په شنجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شنجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړه چلند د امریکا سوداګر او مصرفونکو دواړه اغیزمن کړي. د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسې پزیره کارګران زیانمنولای سي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمې تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محل سوی چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنۍ ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای ته رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقرراتو غور کوي چې په شنجن کې ټول تولید سوی اجناس د اجباري کارګرو تولیدات ونوموي او لدی کبل د امریکا متحده ایالاتو ته د غو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
ټیکنالوژي نه یوازې په شهرونو کې د خلکو ژوند بدل کړی بلکې اوس په کلیو کې هم د رمو په څرولو کې ورڅخه استفاده کیږي. په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو له لارې د حیواناتو د څار سیستم جوړ کړی. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
دا ژغ د یوې ډرون کیمرې دی چې د شپونکي په توګه غواوي پیایي. اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپوغه پانه اوریدل کیږي، بلکې پر ځای یې له ډرون کیمرو استفاده کیږي. دا ډرون کیمرې له لیرې په ریموټ کنټرولیږي. ډرون کیمرې په هوا کې غواوي څاري او په ژوندۍ بڼه یې ویډیو د غواو څښتن ته لیږي. د اسرائیل نوام ازران د بی فری ارګو شرکت مشر دی چې د ډرون کمرو په واسطه حیوانان څاري.
د شپون یا سپی په پرتلا ډرون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغوی د فشار احساس ونه کړي. یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغومره روغ وي.
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د ډرون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا ښودلې. متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې. دا شرکت چې د اسرائیل په روش پینا سیمه کې دی پر خپلواکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي.
له دې طریقه خلک کولی شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي، لارې او هغه ځای انتخاب کړي چې د غواو ګله پکې راټولېږي، او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي.
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت، پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بیلابیلو سیمو تیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نوراغه نورزی له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي. دا سجرړو د خبريال الیاس دای قاتلان لانه دي نول شي. نور احمد علي کوزي له هلمند لیکي له طالبان او حکومت څخه هيله ده چې ژر تر ژره اور بند وکړي. دین محمد احمدی له کندهار لیکي کټول امریکایي ځواکونه له افغانستان او نوزي فکر نه کوم چې د سولې خبري مثبت نتیجه ورکړي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا سمکنیو لیکلي دي د ټولو افغانانو هيله سوله ده، خدای پاک دې سوله راولي. قاری محمد نبی مینوال لیکي د ولسوالیو کوم خلک چې د جګړو له کبله مرکز لشکرګاه ته راغلي دي له سختو ستونزو سره مخامخ دي په لیدو یې انسان ته ژړا ورځي. عبدالعزیز غالب له مارچې لیکلي دي د سولې راتګ ته سخت خوشحاله یو، موږ ولسي خلک د جګړې قربانیان یو. تازه خان سمسور له ننګرهاره پر استول اسمس کې لیکلي دي په جلال آباد کې له بې وسلو سره حکومت مرستې نه دي کړې. ډاکټر شهید زاده د زابل له خاک افغان لیکي په دوحه کې د مذاکراتو پرمختګ ښه اقدام دی، او عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي د سولې د خبرو لومړی بحث باید دایمي وربند وي. د خبري مجله هم دومره وه. په بلې خبري مجلې کې آرش همایون له تاسو سره دی. خبرونه تشر